ماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدرو موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کېږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 1000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راغلي چې دغو کسانو ته د اروزګان په لوبغالي کې تعزیري سزا ورکړل شوه. اکثره دا تورن په څو میاشتو بند محکوم او لشته لژه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزاو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوې ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 شونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د دغو شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1.6 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محرومه کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منه دي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ایتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یو پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې څلور کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام منځلوبو یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سرلوبو یا د 1400 ټیمونو دور په وروستي لوبه کې تیره شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام د اتو غوره پړاو یا منځلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیې سره مخامخ شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د حواله تودیدو سره د ماشومانو د نسناستي پیښې ډېرې شوې.
ټول هم دغه نسناستي دي د خلو د معنی لاس مجبور علاج نه لري.
نه جوړې وګړه خپل عملونه کې د کیانې وړ.
روسیا وای پر طالبانو بندیزونه پای ته رسوي. په کونړ کې روختونونو ته انتظار خوني جوړی شي.
یو مېشه په جریان کې بعد صدور شهر یا شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شي او سره به ورسیږي.
تر دې
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګر ملتو د سرمنشي مرستیالې روزماري دی کارلو د خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګر ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښبګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوه هېد درې میناست په ټول استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله د وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درې می اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوي وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو می ناشته ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو د نجونو د تعلیم رسنیو تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریوم ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خوشحالي وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لګواک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 6.9 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 20.3% جوړوي. او چا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا څلورمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي، چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري، او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري، او د بودجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګنې او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي، چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لا له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 1,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,4,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او په کې د نن شوی یو کوټه مدلو ده چې درځي کړی. اوس وایم تاسو نشي چې زلزله وشي او راچپشي په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا 15 چوپه یخ یو به اخلو، راوړی یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې لمراسته پراته نوې ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شامل دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دوري ریاست هم کاوه، دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د وی پښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټانو او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیوال اجماع نوي رامنځته شوي باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاشت کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسني چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لورې د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نشم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لورې هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي، او سره دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لري کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لري کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس په کار سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبا است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نه سیکولای طالبان پر رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري، او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپل د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تمینېدو ته اړتیا ده، او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې ټاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په کندهار کې د ګرمیل ډیریډو سره په ماشومانو کې د نسناست ناروغي ډیره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوی روختون د ماشومانو د څنګه مشروي په تیرې یو میاشت کې په نسناست اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوې دي. روختیا پلان وایي روختیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناست ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. سیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روختون د ماشومان څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سید نو غد مش په حساب کمزور دي شینل رو بل د بل پسارو کې جون کو دی یو په پر کوځه کې پاتې وبد چل و جون مست ولا د سخرکا او شین مست مسکنی جون دي بل شي جون و چې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا در اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په 2000 شې دی تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر امر له هغه لا پر لګیدل کې ګرته بنجس ولا کوس مو کار نه درلو چې هغه متر اور وای ور کړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روختون ته راوړل سوی د ناروغ ماشومان مندې وای د پودری شیدو د تشاک د صحیح وبو او روختي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوی دي.
دلینه داخله غیر پېژمن
ګران دي د دوا وسنل ورس چې ناجور سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه ناسناسه دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیا په خانيا ما سره
ناجور یو ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې وال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمه ورس چې سی وی دي بیتو ماکسونو شان ورس تا غو دا سم ده ته کمزوري ده سوي د برو پر سيدر پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس صاحب زبیر روختون د ماشمانو د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اړول سی چې د شمیر پر اټلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي دغه په وینا نزافت د نه پام لرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشمانو د والدینو نه لاسرسي په ماشمانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي
په چر میاشت کې موږ 200 نیوی مریضه بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي د سالاتوم نسناسوم داسوم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دو سره په ماشومانو کې د نسناسي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لولسوالوی او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي
ل خبرونو ور اخوا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري
ملګر ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پیل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی د راپورونو لمخې اسرائیل د غزه په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپل سیمو ووسی دغه امر د اسرائیل صدر اعظم له خوا صادر شوی چې سختي اندیشنې پاره ولیدي د دې موضوع جزئیات له سفیولا ستانک زیاورو
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېر شي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په واغونډ کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزې کې د بيدار شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږمې نیټه راهیسه پرافه باندې د اسرائیل ل بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوې دي زیلا خان یونس د خلکو د وټلو په امر باندې سخت اندېښمن یم په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی
ان غزا نو وير هاز از سیف
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غېډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي د امریکا متحده ایالاتو قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان درامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي دواړو خو د تیر کال د نومبر له 13مې تر 14مې پورې یوازې یو ځل اوربان پلای کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو سلو شپږو تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو فارم لرونکو د خپل محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي فارم لرونکو وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي تفصیل په دې راپور کې
را پورونه مرکه او اوریدونکو
رفیع اولاد شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار پارغنداب ولسوالی کې شي ترڅو د طبي اصول په تولید سره د خپل کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچۍ پالل خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې لویه ننګونه ده.
زما د مچمچیو پارم تقریبا 250 پیټۍ دی، د دینه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړې دي. خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډې اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غواړي. دا مچی چی دي بس موږ غواړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چی دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی. باید دغه مخنیوي وسی.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روختیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول باندې کې موږ په شهر کې وسه په پلان لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه است کلیبي اصول مخه ونیسو. کم شي خلک غرتي بازار کې د بری اساسلی از اصول پرامه غرتي خوازن لږي. هغه ریښتیا توان لري، ریښتیا توان لري. ځکه ستونی مریض جوړي، ډېر مشکلات جوړي. نو پلان دین سره چې کنټرول لپاره پروګرام جوړ کړو، په شهر کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 45 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافت مؤسس او مشهور امریکایي میلیاردر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړي چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي. چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړولې پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره هغه معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي. چې د هغې افتتاحیا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي. وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونی جوړی شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه و، لمر باندې به ناست و، مریضان به همداسې ناست و، نو ډیر بد حالات و. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلبیختو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورانو لپاره خونی جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. نو زمر سره کم د کوکنار په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرسته د پاره معنا دا سی او کود مود نه دی راکول سوی نه میو تخمونه راکول سوی دی ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی
کاروبارو باندې خدای یې موږ خپل کښو کرونده کوو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسی یا د اوبو د کمی ستونزه سی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورست د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په اوروزګان ولایت کې اتل سو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي د دې محکمې له بیان سره سم دا اتلس کسان په غلا لواتت او نامشروع عمل تورن شوي دي طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د لسو نوي ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په نهو ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښو او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه
نیما نړۍ
خسره د میان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه ته را ولارسه 15000 د شوز د پر ایت بهتره ایت تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یول سره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزه چې د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزه ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رحم الله دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کینه کې نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خزه د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر من اوردونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي لزده کړو او کار څخه یې منې کړي هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړی ده ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په
کمپنی سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولی چې رسیدګي وکړي 15,000 افغانۍ. بیا په دغه ګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډیریږي. هغه سې د خبره ده بیرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر نه ولا کدونه کیږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپل کار کوم لږ مې ورور ما ته راستوي، که نه دغه سې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي، د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ. بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې اوس درته کم که؟
بله، و معاشونه بې حده زیات کم سوي دي، بې حده کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کوره راونه وځي، ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټانځي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په دې افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یو کور دپاره د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ورپیدا کیږي، انزایټي ورپیدا کیږي. دوی دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سپل، کچیر دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د ونه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو نه نوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی دې اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کړي. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې دوی راولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټولو باندې دې حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلي وي، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی، اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و، خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دغه یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نکی سی په همدغه مر ماش باندې کار وکي زکه پنځه ربانی ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نکیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤولین غواړي سي په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاو، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه برابر وله. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډیر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او لدی څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي. یاتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره د ډیرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه چې دی له بیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
قدرت وای کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي، خو بیا ولی اوسنی نظام د طالبان حکومت ولی هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولی؟
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي. له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کار محرومیږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې. دوی ته هغه د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، لږه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
سی جرګه کې د خلکو په خنۍ استازي او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خټولو افغان میرمن اوس ذکر نه دی کړی، لستون سره مخ دی، بل کوم چې ذکر کړی هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي. د ګوتو پښمر خځو چې دند درلودلې اوس معاش ورته 15000 کړ. له اغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډي سره.
افغانستان کې خو اولدا چې مېرمنې
په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي او معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دغس ښځې په افغانستان کې ښځو په 10% کراشي موږ به خوشحاله یو. نو دا ښځې دومره وي چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغنده رول لوبولو، ځکه که مېړه به یې معاش لرلو، که به یې نه لرلو، که مېړه به یې کار کولو، که به یې نه کولو، دوی کولو شي چې د ځان دپاره، د اولاد دپاره، د کور دپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېرو ښځو په کسبي شکل هم کار کولو، د باندې کار کولو چې متاسفانه اوس نشي کولی، لکه ځینې ښځو مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې ښځو شاید نور دغسې کسب به یې لرلو چې د باندې به یې کار کولو، په مارکیټونو کې به یې کار کولو، یا به یې ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول، د باندې به ایستل، چې هغه اوس بېخي بارشګاه ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دي، موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبرم، د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس 2 بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوږیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د مېرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په مېرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي، دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځو ته باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، پس دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظوره خدا خو مادن تاسو وړې چور کوي، نور منابع د افغانستان تاسو وړې، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې. تا خو ما لپاره بېخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کور نور درغاړې دي، په خپل نارینه هم راځي او نو خو بیا د په خوځ هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوئ اچوئ چې د خوځ ته 15,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي، د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغس نه معلومېږي چې رښتیا ده. نو
بلې، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
پس په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یو لاره انداز چې دوی باندې محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي، ځکه که زه زما وظیفې ته او 15,000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 15,000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي او نور مشکلات هم زغمم. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 15,000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم. نو شاید یہ ملت ممدا اسی کی جدم بفشار کو دور اور خپل مجبور شي چې کور نه پریز اپ همدا خاطر باندې اکثر خپل دمنګ اوس پر هیت تکلیفونه وخت شي ودي ځکه د یو خان د نظام فشار په بل د بل خان د کور فشار په بل خان د اقتصادي مشکلات چې د ټولو مشکلات زیګان د اقتصادي سنز دي نو خزه ولندار چې بس سګمو ترغلي دوه نظام
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان مېرمنو ته یې وایې
زمونږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جیکي بله لاره دا ده چې قلم اخلي به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نشرولی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشتو باید څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکو فشار په دو باندې ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه راکوي یا یې بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان تعلیم نه کړی دی هغه چې باندې اوسېږي هغه چې لاسرسی لري هغه چې منډه راوډوي هغه به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یو اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چیرته ورسوي.
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان او هغه چیرته وو هغه چې کله په دوحه کې دوه سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی وی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اخیستی وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغه خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغه نه د مونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغه هم باید ملاتړ وکړي او خپل طالبان باید په دې پوه شي نو نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته روانه سبا دا حق ته روانه نن دا بندې سوي وځکه سبا دا بندې سوي وځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپل هم په دې پوه شي او دوی د سوي چې دا طالبان خپل هم اکثر په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغه فرمان صادروي او د افغانستان ښځې بې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغه سې کورنیو نارینه ته څه ویل لري
دغه سې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوري باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوي سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي د هغو شیانه دو مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه یې ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېړونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکی دو بیت لمن کی دیتا چې ژوند نن دان دی چې نن تیر شو او سبا ورته سره پټ کیږي دی ژوند ادامه لري خو موږ تیر وخت کې پنځه کلم دغه شی تجربه کې دا د بنځل لپاره به ښه تجربه کوي نو خدای به ربان دې هر شپه په سره راشته او مې شته چې د افغانستان خو زپاره دی ورنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونه ته خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
بله افغان ښځو ته به مې یو پیغام ولرو، دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوې بندیز یو لبل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپل روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک یوه ډرایي پیدا کړي، ښځې چې د افغانستانه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی ادامه نه پیدا کوي. نو ډېر دو
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
Gersom le vale sarpa pe jayuma, gersom le vale sarpa pe
ما يوم